احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سر لننه تر سیشنبه د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبه تر سهشنبه په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکان یې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د وی ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینې کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وې او د ښوونکو خالی بستونو په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوې. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رند د معترضینو بند کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ پر ضد اقدام دی. ټاکل شوی ده چې نن د لندن په سرمشتیزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا پلسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلنسکي په دې غونډه کې روسیه تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکو متحدو ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکلند د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبري پرې شوې او بیا لندن ته ولاړ او تیر شپه د بریتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې خبري وکړې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکو. دا ساجی رادو سارانی خبری مجله په منسنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي، یو چالانو کې مانټي دي داب کې خرابې شوې، ډېر نقصانات او شومنګ لاو بڅو کوم بختنن کې الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
په عمان کې پولیسکونو افغان جنو چې هلته درس وایي بې برخلیکه شوي څرنګه وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه په نړیوالو موضوعاتو کې مو د بریتانیا د صدر اعظم او د اوکراین د ولسمشر د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یو نه ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوسټي جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وای چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول بند شوې ده. د تورخم پولی د بندې دوله عمله زرګونه خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولی دواړو لورو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزای او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو لهڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو نه ورسته ویل د طالبانو حکومت باید داستون زاده همغږي د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو لاري حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوې. د تورخم پوله تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولې. سلګونه لاری چې سوداګریستو کې لیک دی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولی ادوارو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د تورخم پولی سره په سمنټو بار لاری ولاړه د ازادي راډیو ته ویل
ولا مشکرا ډیر زیات ورونه بس الله دې رحم وکړي په ټول مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وچو زه په خیر سره.
د علی په نوم یو بل ریور هم لستون جو شکایت کوي چې په سبزی او میوې ډک موټرې سار ولاړ دي.
می علی دې او ګډ باندې ولاړو دوه طرفه لنجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دې مله ګاړو ټوله خرچې مو خوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه دا داسونه سہولتونه شته. او معاملې د حکومتونو دی ولا چې بارانونه وشو تر په لونه کوم ګاړو څه شته کوم څه نشته. ټول پر دې مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي دې داب کې خراب شوې ډېر نقصانات او شومنګ لو بس څوک مختنه نه کوي. الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
تور خام کې سوداګرو هم پر حکومت وغه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکې چونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شنواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولی تړل له عمله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولی د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د عمان په میډل ایسټ کالج کې په لسکونه افغان محصلین چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته د WSA تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وو وایي ملاتړ بند شوی او اوس له دې هیواده د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. دا محصلین اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. د دوی جنو لاسادي رډو سره څرګندونې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په من هیواد کې یو شمېر افغان محصلین دي چې په ډېر سختۍ د بورسیه تر لاسه کړي او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شن به د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوي. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
برما یک
دوی په ول لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه لمنځه یوړل او وی ویل ټول بجټ او سپورت مو چې مو کاوه نورې نه سکولای. یو سي ډي بند سوي اوس هیڅ نه پوهی کو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربېره له سخت امنیتی سوز سره هم مخ کیږو کومو بیرته افغانستان ته ولیکدوی
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې او بل افغانه مسله چې دا هم د نوم له خود له ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربېره نشي کوي پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاس کیږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سي دي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکدوی. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو داسې بلاسته راوړنې بیرته افغانستان نو سوتللای
امید او ارزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یادی محصلین چشمیری دری اتیاتانو ترسیگی اته دی مستری او پینزاویای دی لسانس محصلین دی او په بیلا بیلو برخو لکاسی وال انجینری کمپیوټر ساینس او اقتصاد برخو که پرزده کرو بوختی وی وایی چه اوس می برخلی که حالت کی دی او لنریوالو سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی. په غو شواهد او اسنادو کې چې له عمان د غوینجونو محصلینو لازدی رادیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د غو محصلینو د لګلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجنونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکي په مستقیم ډول اغیزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نشي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي لکورونه لري دي. په دوی به سخت تیر سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکي په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي په هنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې درسونه یې زندول شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وزندولې چې د ډیرایو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په عمان کې مو د 3 افغان محصلانو جنو د ستونزو په اړه راپور اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وای چې شزه او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه د خبره د یوناما د مشه روزا او تنبایو و په وینا په یو خبر پانه کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د چاکو بوته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان یې ناروغان شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیری. څامولرله او په ټوله مو اوبه راایستلې. څاګانې وچې شوې بیا مونه راکش کړ. سولري اوبه لري. اول په برق وې بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي. ډېر په تکلیف یو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای وال قول راغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغي سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبرورۍ له 23 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو څوکلونو جګړو او زیر مدل منځوړلو د غراس د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو تر لاسرسي محدوده شوې ده او دا په فامیل په سطح کوچنیان او مېرمنې ډېرې اغېزمنوي ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تحیه کون که دی تو دی لکابالا کچنیان او مرمین دیر اغیزمن کیگی متاسفانه او بوت لاسرسه یو دی انسانی اغا اساسی حقوق سخش میرل کیگی دولتون مسئولیت داری چه خپل خلکو تا دی تسخاک و بو برابر کری.
طالبان دو حکومت دو بو و انرژی وزارت چارواکو هم دو حد میستی پشپگم اپا کابل که دو بو نریوال کنفرانس که وویل چه اوس محال دو چول اسیزو جگلو پخارونو که دو نفوس و زیادوالی پر لپسی بچکالی او دقلیم بدلون پگرون دو مختلف عواملو لامله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو لامله شدید زیانمن شوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
د بریتانیا ستر اعظم کایر سٹارمر ویلی هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ ترشمن دی. شاغل سٹارمر تیر ماشم د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. زلنسکی یو ورځ وروسته لاغه بریتانیا ته ولاړ چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وشوه. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سرمشریزه د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سٹارمر سره ولیدل. زلنسکی له سٹارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلی وي چې د بریتانیا خلک سمره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو. یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine.
د بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونه وکړه چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکی او ولسمشر ډونالد ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکی خبرې پرې خو دی او ټرمپ خپل رسنوي کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګند کړ چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلی چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربېره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښووله. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځني صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري. د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم وسیشت. د ماسک ملګری شیون زیلس په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکور ګوس نوم شي دی. ماسک او زیلس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی شزی درلودې. ماسک خپل پخوانیو شزو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې خپل وسنی ملګری شیون زیلس سره چې د نورالیک په نوم د ټکنالوژیکي کمپنۍ مشر کتل کیږي. له څلورو شزو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 14 تر رسیږي او په هر یو باندې داسې نمونه شي چې د خلکو پام ور اړولای دی. ایلان ماسک د ایکس په نوم خپل یو زوی ځینو رسمي ناستو ته هم لسان سره وړي چې تر ټولو وروسته یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنه وه. 35 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغېزناکې د ادارې مشر دی. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د چمپیونز ټرافي د لوبو په ترڅ کې نیوزیلند له هند سره په دوبۍ کې مسابقه لري. دا ډیره مهمه مسابقه ده. اهمیت په دې کې دی چې په دغه مسابقو کې تر اوسه پورې نیوزیلند هم دوی لوبې کړې دي دواړه ګټلې دي او هند هم دوی لوبې کړې دي دواړه ګټلې دي او په الف ګروپ کې دوی قرار لري. په دغه ګروپ کې بنگلاديش او پاکستان هغه دوه نور ټیمونه ول چې دواړه لدی ټورنمنت اوټ شوی دي. په بي ګروپ کې پرون د انګلستان او د جنوبی افریقا لوبه وشوه چې دا لوبه جنوبی افریقا په ستر توپیر وګټله او د نمرو د زیاتوالي له امله افغانستان هم لدی ګروپ او له ټورنمنت بهر شو. نو لبی ګروپ جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پایلو بیته وته لري.
له خبرونو ور اخوا
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله لوړ شوی دی. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنسټیز علتونه د افغانو په وړاندې د ډالر لوړېدل، سوداګریزي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کار نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بېو دوی له چدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای سره لدې چې د زینو توکو بې یو څه ټیټ شوی، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. دبليو اف پی د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بایو عمده لاملونه د اسعارو د بایو لوړوالی، سوداګریزي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور لمخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لوی لارې د فبرورۍ په 25مه او 26مه نیټه د تګ راتګ پر مخ بند و. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساتونه کم شوی او د تیر کال د فبرورۍ د میاشتې د څلورمې اونۍ په پرتله د روزمزدورۍ په امتیازاتو کې او څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوې قزاقي اوړه، 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,200 افغانۍ، 25 کیلوی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دبليو اف پی د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې لامل باندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې، غوړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالۍ ترمنس هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخره اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لره ما اتیا کلن سړی ما تیاړي کوم کله جاړي پیدا سي کله نشي ولاته نه پکې دا هیل تایران پاتې ما مریضي خو سکه ده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسب حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خودیت دی حل لري په مرور دی زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمکاره پاتې دي یا خار پیلې دل دي او دلته خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو را جذبول دي زمينه دي ته مسايده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورشي. نو دا شی استراتیجی کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حد پورې جواب وي.
تب داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیون خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتون نه شتل. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسمانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولې. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته اواز لشي نه باندې وتای سي دا جمعواري والا تا تا یا امر بیل معروف سوتای تا پلاس ودای تا پلاس و په کوم باندې ډیر سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و ورور مې په قرباخ کې و دا ملدار و وینا پیرامات شول ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خزم کول کې سره کړی و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسو زر ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کینا سلو بیا لاړو را په بلخی تم بوتله د ورندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن ډیر قوی کیږي چې نه پریتی
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دي هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ ولاو ده د لډاره چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او لمونږه څخه پښتني کوي نو دا مور مې هم داس په کور پاتې شواله دا غنغه یو څه جدي هم او مجبوره و چې درد وسخمی ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتل بل محرمه دوی نشي کولای چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورسپانې ټلګراف تازه په یو څرنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدماتو او آن له جراحي او محرومي سوې دي. د ورسپانې پرون جمعه د فبرورۍ په 28 مخبر کړي څرنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او د طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسبې او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوی دي، خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټول افغانانو ته په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې د چې طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای او د ډیری ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدماتو ته لاسرسی راګرځولی دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سن سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي.